دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د امریکا سفیر جان بس ویلی دی په کابل او لوګر کې د بندیزونو له عمله د طالبانو د بندیانو تبادله ځنډیدلې ده په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو له کبله په تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې لا هم مظاهرې روانې دي او د امریکا د دفاع وزیر نن په ډېر اطمینان ویلی دی چې د امریکا د پوځ عدلي سیستم لوړ قابلیت لري او خپل پوځیان مسؤول ګڼلی شي د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې اوله موضوع دا ده چې د ننګرهار د اچین د ولسوالۍ نه 225 داعش وسلوال د سلګونو ښځو او ماشومانو سره حکومت ته تسلیم شوي دي
نو موږ روا وخت دلته جنگ دپاره و دلته چې جنگ ته روا وخت نو دلته جنگ موږ نه و هسې افغان وجنه وه
د قندهار په ولایت کې د پولیو ضد واکسین نه پاتې ماشومانو ته د پولیو واکسین پیل شوی دی
یولس فیصده کوچنیان یا دولس فیصده کوچنیان تر اوسه پورې په دغه څلور ورځو کې د واکسین څخه پاتې وو په دې باره کې دا پنځه ورځې به دوی کار کوي
د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او سای سلیمانشاه د نړۍ خبرونه وایو د امریکا سفیر جان بس وی په کابل او لوګر کې د بریدونو له عمله د طالبانو د بندیانو تبادله ځنډیدلې ده په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلې د هیواد په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا په هدف د درې طالب بندیانو د خوشی کولو په باره کې د جمهور رئیس غنی د اعلان ملاتړ کوي او همداشان په کابل او لوګر کې د دې تازه بریدونو نه پس د دې بندیانو په خوشی کولو د افغانستان د حکومت د بیا غور د پریکړې طرفداري کوي د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا د شنبه په ورځ د نومبر په 14 اعلان شو چې دغه تبادله ځنډیدلې ده او د طالبانو درې غړي انس حقانی مالی خان او حافظ رشید لا هم د حکومت سره بندیان دي د جمهوري ریاست نطاق دوا خان میله پال وای
د افغانستان استعمار دولت د تبادله پر دې پروسه باندې لسره غور کوي د ملي ګټو مصالحو پر وړاندې کې به تصمیم ونیسي په شرایط خو معلوم دي چې تاوتریخوالی به کمی دي د افغانستان د حکومت سره به مذاکرات کیږي او اوربند کیږي
د دغه دواړو بریدونو په حق لچ په کابل او لوګر کې شوې دي تر اوسه پورې کومې وسلواله ډلې سن دي ویلي
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې یو لک وزیر زره قرنطین شوی رای د اعتبار وړ دی د انتخاباتو کمیسیون ویل دغه رای د دارالانشا د کمیسیون د کورنیو او نړیوالو متخصصینو په حضور کې تیرل شوی وي او کومه ستونزه پکې نه وه د مخکې د جمهوري ریاست دریو کاندیدانو عبدالله عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل ویلو چې 300 زره غیر بایومتریکي رای د اعتبار وړ نه دي
د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د انتخاباتو کمیسیون دی د جنجالي رایو د بیا شمیرنې پروسه ودروي ښاغلي عبدالله ویلي دي چې کمیسیون د دغو رایو په هکله دوی ته د منلو وړ توضیحات نه دي ورکړي او له همدې عملی پریکړه کړې ده چې څارونکي د رایو د بیا شمیرنې په پروسه کې ګډون ونه کړي عبدالله عبدالله په داسې حال کې اعتراض کړی دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه د پاسه 130 زره رایې چې یو شمېر نورو کاندیدانو هم خپلې اندېښنې د غو په باره کې څرګندې کړې دي د اعتبار وړ بللې دي کمیسیون ویلي دي چې دغه رایې د دارالانشا د کورنیو او نړیوالو متخصصینو په حضور کې وسړل شوې کوم مشکل پکې نشته دی
کمیسیون مستقل انتخابات
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغه ټولو قانوني غوښتنو له مخې چې موږ کړي او نورو محترمو نوماندانو کړي او یا ټاکنیزو ټیمونو کړي پر خپلو پریکړو د قانون او طرزالعملونو سره سم له سره کتنه وکړي او له کمیسیون څخه همدا هیله کیږي
ښاغلي عبدالله ویلي دی کمیسیون د هغه رایې چې بایومتریک شوي نه دي باطل اعلان کړي او کنه د دې کار مخه به ونیسي
د ملي امنیت ریاست نن په جلال آباد کې د داعش هغه 103 اتیا وسلوال مطبوعاتو ته وښودل چې ویل کیږي اووه اتیا بهرنیان هم پکې شامل دي د تسلیمۍ په مراسمو کې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په خپله وینا کې ویل دا کسان تېره اونۍ تسلیم شوي وو هغه وویل
نو زه فکر کوم چې دا یوه لویه لاسته راوړنه ده په دې کې زیات افراد چې کومې وو هغه د پاکستان پورې تلاو لري او څه د نورو هیوادونو دي
د میاخیل په وینا خزی او ماشومان هم په دغه کسانو کې شامل دي او کابل ته د لپاره سول شوی دي چې د حکومت په ساته باندې خپل اصلي هوادونو ته واستول شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې افغانستان د نړۍ په هغو دریو هیوادونو کې دی چې د ماشومانو مړینه پکې د نورو هیوادونو په نسبت لا هم ډیره زیاته ده. د یونیسف په اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو په مړینې اندېښنه ښودل شوې ده. یونیسف ویلي دي چې افغانستان د انګولا او سیرالیون نه وروسته په نړۍ کې دریم هیواد دی چې اوس هم پکې ډیر ماشومان مري. یونیسف ویلي دي د ماشومانو د مړینې یو لوی دلیل د وخت نه مخکې د ماشومانو تولد دی.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر نن د یکشنبه په ورځ په اطمینان وویل چې د امریکا د پوځ عدلي سیستم لوړ قابلیت لري او خپل پوځیان مسؤول ګڼلی شي. د ورځې مخکې جمهور رئیس ټرمپ د اردو دوه سیمنصبان چې په افغانستان کې په جنګي جرم تورن شوي معاف کړل. د دفاع د وزیر نه نن په بینکاک کې پوښتنه وشوه چې دغه بخښنې وروسته تاسې څنګه کولای شئ چې په افغانستان او عراق کې خلکو ته اطمینان ورکړئ. هغه وویل د امریکا اردو یو منظم عدلي سیستم لري او دی باور لري چې سم قضاوت به کوي.
په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو له کبله په تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې لا هم مظاهرې روانې دي. په متحده عربي اماراتو کې د امریکا سفیر جان رکال ته ویلي دي چې ایرانیان حق لري چې د خپل راتلونکي لپاره خپل غږ پورته کړي او د نړیوالې ټولنې برخه واوسي. خو د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي دي مظاهره کوونکي غله دي اما شتمني له منځه وړي. د دې خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
مظاهره کوونکو خپل موټر په لویو لارو کې درولي او په تهران او نورو ښارونو کې یې اعتراضیا مظاهره کړي دي. یو شمیر کسانو تاوتریخوالي ته مخه کړې، په ځینو ساحو کې ورونه بل کړي او حتی ډزې کړي دي. په مظاهرو کې یو شمیر کسان ټپیان او وژل شوي او یا نیول شوي دي. خو چارواکو د شنبه په ورځ یوازې د یو تن د وژل کېدو خبره تایید کړه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي دا یکشنبه په ورځ د حکومت لخوا دا تیلو د بیل وړېدو د پریکړې هرکلی وکړ او لاریون کوونکي اشرار وبلل. حکومت د هیواد په کچا انټرنیټي خدمات بند کړي چې په ښارونو کې دا مظاهرو مخه ونیسي. دا په ایران کې لومړی ځل دی چې د تیلو بیا 50% لوړیږي. تاج امینیار، داشنا راډیو، امریکا غږ.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د برېټانیا په صدر اعظم بورس جانسن باندې فشار مخ په زیاتېدو دی چې د برېټانیا په چارو کې د روسانو د لاسوهنې ریپورت پور کړي. دا ریپورت چې 13 میاشتې دربر نیولې د یوې پارلماني کمیټې غړو برابر کړی. په ریپورت کې راغلي شاید چې د روسیې لاسوهنې په 2018 میلادي کال کې لا اروپایي اتحاد نه د برېټانیا د وتلو په باب په ریفرنډم ناوړه اثر کړی. د حکومت مخالف کارګرانو د ګوند یو لوړپوړي غړي ویلي چې په دې اړه مهمې پوښتنې راپورته شوې دي او صدر اعظم باید بله میاشت د پارلماني انتخاباتو نه مخکې دا ریپورت خپور کړي.
د میانمار یا برما د نړیوالې جنایي محکمې هغه پریکړه رد کړې ده چې د برما پوځ او پولیسو لخوا د روهینګیا د مسلمانانو په اقلیت د جرمونو د تحقیقاتو په حق لکړې. د ینګون د پی خبري اژانس رپورت واوري.
د حق نړیوالې جنایي محکمې د پنځشنبه په ورځ څارنوالانو ته اجازه ورکړه چې د برما یا میانمار د مسلمانانو په خلاف د بشري جرمونو په اړه تحقیقات کولی شي. خو د برما د حکومت ویان زا اهتی په دې اړه د جمعې په شپه په یانګون کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویل چې حکومت اوس هم پر خپل دې دریځ باندې کلک ولاړ دی چې د حق نړیواله جنایي محکمه د برما د پوځ او پولیسو د اعمالو او کړو وړو په باب د تحقیقاتو اختیار نه لري. په 2018 میلادي کال کې په پراخه کچا د رخاین په حالت کې په پراخه کچا د روهینګیا په مسلمانانو باندې د ظلم او ډلیزو وژنو تورونه لګېدلې دي. خو برمای چارواکو ویلو چې دوی په رخاین کې د ټیریزم په ضد مبارزه کوله. افریقایي هیواد ګمبیا د اسلامي همکارۍ د سازمان په استازیتوب د هاګ نړیوال جنایي محکمې ته خواس کړی چې د روهینګیا د مسلمانانو د ډلیزو وژنو او نسل کوشۍ په باب تحقیقات وکړي. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگټن.
د نړۍ خبرونه د واشنگټن نوري. د چین دولتي تلویزیون خبر ورکړی دی چې د چین او امریکا ترمنځ د شنبه په ورځ په لوړه سطحه په تلیفون کې د تجارت په حق له رغنده خبرې شوې دي.
د شنبه په ورځ د سریلانکا د جمهوریت ریاست انتخابات دغه هیواد د دفاع پوخانی وزیر او یا کلن ګواتابایا راجا پاکسا ګټلی دي. لبلې خوا د شنبې په ورځ د سریلانکا په شمال کې وډله مسلمانان چې په سرویس کې ناست وو او د رایو اچولو مرکز ته تلل ټوپکوالاو پرې ډزې وکړې او په کاڼو تیږې وویشتل.
او په هنګ کانګ کې مظاهره کوونکو نن ویلې دي دوی د ښار د پولي تخنیک په پوهنتون کې مسون دي او په دفاعي حالت کې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د رایو د تفتیش او شمیرلو پروسه له سره پیل کړې ده. دا او ځینې نور رپورټونه لږ وروسته خپرېږي. اول راځو دې مسلې ته چې د افغانستان دولت ویلي دي چې د انس حقانی په ګډون د طالبانو د دریو مهمو غړو په خوشې کولو له سره غور کوي او وایي له زندان نه د دې بندیانو آزادول ځکه وځنډول چې طالبانو د دې پروسې شرایط مراعت نه کړل. بل پلو د افغانستان مبصرینو یوه ډله چې په قطر کې سره لیدلې وایي چې د بندیانو دغه تبادله ځکه ځنډېدلې چې امریکایانو داسې شرایط وړاندې کړي دي چې مخکې ورباندې فیصله نه وا شوې. حکمت سروش موږ ته د کابل نه رپورټ راکړی دی.
افغان دولت وایي چې د طالبانو درې مهم غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید لا هم له دوی سره بندیان دي. ولسمشر غنی تیره اونۍ اعلان کړی وو چې د طالبانو دغه غړي به د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې په مشروط ډول خوش کوي. ارګوایي د بندیانو خوش کول ځکه وځنډېدل چې طالبانو د تبادلې شرطونه مراعت نه کړل.
د افغانستان استعمار دولت د تبادلې پر دې پروسه باندې لسره غور کوي. د ملي ګټو مصالحو پر وړاندې کې به تصمیم ونیسي. په شرایط خو معلوم دي چې تاوتریخوالی به کمی دي. د افغانستان د حکومت سره به مذاکرات کیږي او اوربند به کیږي.
په کابل کې د امریکا سفیر جان بس وایي چې د سولې د پیاوړتیا لپاره د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر غنی د اعلان او په لوګر او کابل کې تر بریدونو وروسته د دغو بندیانو پر خوشی کېدو د بیا غور ملاتړ کوي. د پوهنتون د استادانو او شنونکو یو ډله چې په قطر کې له طالبانو سره 15 ورځې د سولې خبرې کړې وایي چې د امریکایي پوهنتون استادان ژوند دي خو د بندیانو په دغه تبادله کې امریکایان خپلې هوکړې پر شا سوي.
د نتیجې تر رسیدلو چې د اوس لپاره دغه بندیان خوش سي اوربن او بین د افغان حکومت سره خبرونه امریکایان تیر سوي ولو بیا چې کله د خلک الوتکې تر وستل کیږي یا خلاصيږي یو داسې شرط چې پیغې باندې درې سلور ورځې د امریکایانو طالبانو ترمنځ خبرې سوي ولې امریکایان هغه شرط وړاندې کوي او طالبان نه مني.
د دغه ډلې غړي وایي چې طالبان له امریکایانو سره د سولې تر توافق وروسته بین الافغاني مذاکراتو او په دغه خبرو کې اوربند تجمن دي خو د سولې خبرو ته شرایط لري.
چې مذاکرات بیرته له صفري نقطې نه شروع کړو لس میاشتې چې په کوم شیانو باندې توافق کړی هغه باندې قطعا بیا باس نه کوو. هغه نه وروسته انکشاف چې ده هغه باندې به باس کوو. نو ځکه دا لس میاشتې چې زمونږ وخت زیات شوی دی افغانانو یا خارجانو دا وخت موږ بیا نه ځای کوو. نو موږ او دا ځل ته موږ تعهد اخلو چې ته موږ سره توافق ته رسیږي بیا د امضا کیم بیا لاسلیک بیا نور د وخت ځای سبب نه شي.
ټاکل سوی په راتلونکو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو استازي د چین په بین الافغاني ناسته کې د سولې په اړه خبرې وکړي. شننونکي وایي کتر ناسته وړاندې د دوغو بندیانو تبادله وسی د سولې د مذاکراتو له پیل سره مرسته کولای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه له سره پیل کړې ده او وایي سباندې 1,000 قرنطین شوي رایې د اعتبار وړ دي. د ثبات او همپالنې ډلې یو ځل بیا د دې پروسې سره مخالفت کړی دی او د بندولو غوښتنه کړې ده. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له درې ورځو ځنډ وروسته د یکشنبه په ورځ د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه بیرته سره پیل کړه. د دغه کمیسیون یو ویان زبی سعادت امریکا غږ ته وویل چې په 9 ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرل پای ته رسیدلې دي او که د کمیسیون د کار په وړاندې خنډونه رامنځته نشي په پاتې ولایتونو کې به هم دا پروسه بشپړه شي.
پاتو ولایتونو کې زمونږ همکاران ته اجازه نه ورکړل شوې تر څو هغه محلونو تفتیش او بیاشمنه تر سره کی چې ټاکنو خپلواک کمیسیون شکایت کمیسیون فیصله کړې ده. دا ټاکنو خپلواک کمیسیون او زموږ همکاران ټول په خپل کار کوي تر څو څنګه چې کیږي دا پروسه پای ومومي، خو په دې شرط چې مزاحمتونه رامنځته نه شي او یا هم خنډونه ونه اوسېږي تر څو د محلونو تفتیش او بیاشمیرنه بشپړ شي.
ښاغلی سادات دغه راز وویل چې د انتخاباتو کمیسیون 1,310 قرنطین شوې رایې د کورنیو او نړیوالو متخصصینو په حضور کې سیړلې چې پر وینا یې کومه ستونزه نه درلوده او مرکزی سیستم ته پورته شوې دي. خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې یو ځل بیا د رایو له تفتیش او بیا شمیرلو سره مخالفت کړی او ژر تر ژره یې د دغې پروسې د ودرولو غوښتنه کړې ده. د دغې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ یو خبري کنفرانس ته وویل که چیرې کمیسون د بیا شمیرلو پروسه ونه دروي نو خپل مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راولي.
فیصله کردیم کې در روند بازشماری ما سم
موږ فیصله کړې چې د بیا شمیرلو په بهیر کې برخه نه اخلو. د برخې نه اخیستلو معنی څه ده؟ که چیرې کمیسون ژر تر ژره او همدانن په خپلې فیصلې بیا غور ونه کړي، د دې معنی راتلونکي تصامیم دي. دوی په خپل لاس د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.
اینا به دست خود مشروعیت انتخابات از زیر سوال میبره.
ښاغلی عبدالله د غراز د انتخاباتو کمیسون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز ډلې په ملاتړ تورن کړ. خو د انتخاباتو کمیسون ویان ذبیح الله سادات وویل چې کمیسون په خپلو چارو کې خپلواک دی او د قانون او طرز العملونو پر اساس کار کوي. د دولت ساز انتخاباتي ډله د انتخاباتو د کمیسون لخوا د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسې څخه په ملاتړ وایي چې انتخاباتي ډلې باید د کمیسون د کارونو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. د دغې ډلې ویان جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل
موږ لپاره په ټوله کې د کمیسون استقلال مهم دی، د پاک رایو حساب مهم دی چې د افغانستان خلک مطمئن شي چې یوازې د هغوی پاکې رایې تعیین کوونکي دي. بینند شفافیت لپاره باید چې نهایي هڅه وشي. له نورو سیاسي ډلو هم غواړو چې هغوی د دې پروسې خنډ ونه ګرځي او اجازه ورکړي چې کمیسون د پروسې د اصلي مسؤل په توګه رایې تصفیه کړي او نتیجه اعلان کړي.
خو له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه ټینګار کوي چې د انتخاباتو کمیسون باید د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو څخه وړاندې په دې پروسه کې د ټولو ښکېلو اړخونو قناعت ترلاسه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیره رسا امریکا غږ ته وویل
د قانون او طرز العملونو پر اساس ټاکنیز ټیمونه حق لري چې خپل نگرانی او اندېښنه بیان کړي او کمیسون هم د قانون او طرز العملونو پر اساس مکلف دي چې د هغوی د مشروع غوښتنو ځواب ورکړي او هغوی ته وضاحت او قناعت ورکړي.
په ورته وخت کې د کاندیدانو شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتو کمیسون لخوا د رایو بیا شمیرلو له بهیر سره مخالفت اعلان کړی دی. دغه شورا ویلي چې د رایو د بیا شمیرلو د بهیر نتایج نه مني او زیاته کړې ده چې د دوی ناظرین به په دې پروسه کې ګډون ونه کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، چارواکو ویلي دي په تیره یوه هفته کې د ننګرهار د اچین د ولسوالۍ نه 215 داعش وسلوال د سلګونو ښځو او ماشومانو سره حکومت ته تسلیم شوي دي. چارواکي دا هم وایي چې په تسلیم شوو کسانو کې 3 پاکستانیان دي. ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی.
د ننګرهار ملي امنیت ادارې غدریت یا وسلوال رسنیو ته وښودل چې وایي ټول د داعش ډلې غړي دي او یوازې وات یا پکې بهرنیان دي چې اکثره پاکستانی دي. د تسلیمۍ په مراسمو کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ویل دغه کسان تیر یو اونۍ کې تسلیم شوي چې 190 پکې خزی او 208 پکې ماشومان دي.
215 کسان نارینه دي، د دېنه علاوه 190 خزی او 200 ماشومان هم دي چې دا 308 کسان کیږي. د تسلیم شو کسان نن دلته حاضر چې کوم یو دي 103 کس دي او 200 کس مخې تاسو ته خدل شوي. نو زه فکر کوم چې دا یو لوی څه لاسته راوړنه ده. په دې کې زیات افراد چې کوم یو هغه د پاکستان پورې تړاو لري او څه د نورو هیوادونو دي.
هغه وایي تسلیم شوي وسلوال ښځې او ماشومان چې د بهرنیو هیوادونو دي کابل ته وړل کیږي او په حکومتي کچه به خپلو هیوادونو ته وسپارل شي. دوو تسلیم شوو وسلوالو چې د ډیورن کرخې هغې غاړې تیرا او اورکزی اوسیدونکي دي رسنیو ته وویل 4 مخکې ورته د پاکستان په مدرسو کې د جهاد درس ورکړل شوی چې ګنې په افغانستان کې بهرنیان دي او بالاخره چین ته د جګړې لپاره ورغلي وو.
هر ټیم باندې ولکه پنځه وخته منځ کې غوښتل هر ټیم باندې دعوت راکړي دوی چې تاسو ته په افغانستان کې جهاد ودی هلته مرتد لري او کافر دي او هر ټیم باندې دا دعوت راکړي
نو موږ را وخت دلته جنگ د پاره او دلته چې جنگ تر وخت نو دلته جنگ موږ نه وو هسه افغان وجن وو چرو باندې اکمالات کول دایښت څه او بیا خیر کې بس د حکومت طرف نه فشار ډیر شون راول د تسهیل باندې
دوی وایي د تسلیمېدون وړاندې ورځو کې ورته ډوډۍ هم نه رسېده او جګړه پی سخته شوې وه. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي واحدي د پاکستان استخباراتي ادارې تورن کړې چې د داعش ډلې دغه وسله والی افغانستان ته د جګړې لپاره را لېږلې دي.
کدرته هم لس افغانان باندې پکښې ټول د پولي دا غاړې دي، اکثریت پنجابیان ورکزي او داسې نور دي. زه د پنجاب ادارې ته وایم تر څو پورې افغانان وژني افغانان به مړي چې خو ستاسې غلامي بارګیز ونه مني.
خو داعش ډلې لا د دغو تسلیم شوو وسلوالو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، که څه هم طالبانو دعوه کړې چې د ننګرهار په اچین کې د داعش پر وسلوالو سیمه راتنګه کړې وه او افغان حکومت ترې داعش بچ کړي. خو د ننګرهار د ملي امنیت رئیس وایي د داعش د تسلیمۍ د لړۍ توندېدل یوازې د حکومتي عملیاتو پایله ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د امریکا د استازو په مجلس کې دیموکراتان د جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذې لپاره په تحقیقاتو کې د شاهدانو نه علني پوښتنې پیل کړې دي. د آشنا راډیو تلویزیون رپورټ واوري.
د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمه کې د اوکراین او روسیه په لاره بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه په واشنگتن کې د مؤاخذې د استماعي غونډو اساسي موضوع ده. په دې جګړه کې چې په 2014 کې پیل شو او ولادیمیر پوتین د اوکراین په کریمیا باندې د یرغل امر ورکړ، 14,000 اوکراینی عسکر وژل شول. مارک سیماکوفسکی وایي دا هغه وخت و چې امریکا اوکراین ته خپلې پوځي مرستې ډېرې کړې.
له هماغه وخت راهیسې د اوباما او ټرمپ ادارو اوکراین ته د پام وړ پوځي تجهیزات لکه رادار، شوبینی عینکې، زغردار موټرې، جنگي خولۍ ورکړې دي. د ټرمپ ادارې بیا درنې وسلې ورکړې چې د اوباما حکومت یې د ورکولو ډډه کړې وه، لکه د ټانک ضد توغندي او روزنه چې اوکراین سره د روسیې د بیلتون غوښتونکو په وړاندې مرسته وکړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوې دغه مرستې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره سکال په جولای میاشت کې د جنجالي تلیفوني مکالمې نه مخکې وځنډولې او هغه مهال یې بیرته پرېښودلې چې یو افشاګر په سپتمبر کې دغه تلیفوني مکالمه افشا کړله. د سپتمبر په پای کې د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع په څنډه کې ولیدل. پخوانی کومیډین زلنسکی د ترامپ لخوا سپینې ماڼۍ ته د بلنې لپاره د خپل څو ځلې غوښتنې په اړه ټوکه وکړه.
واشنگتن ته له بلنه ډېر منندوی یم. ما ته دې بلنه راکړه خو بخښنه غواړم تا هېره کړه چې نټر ته ووایي.
خو کټوکې یوې خواته پرېږدو، اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دی، داسې پای چې د روسیې جنګیالي له اوکراین ووځي. کارپوهان وایي سپینې ماڼۍ ته د زلنسکي رابلل او پوځي مرستې دغو هلو ځلو لپاره ډېر اړین و. اوکراین ته د امریکا سرپرست سفیر ویلیام ټیلر په علني استماعي غونډه کې وویل د کیف لپاره د امریکا مرستې ډېرې اړینې وې چې د یو مضبوطه موقف نه د مسکو سره مذاکره وکړي.
که موږ د اوکراین لپاره خپلې امنیتي مرستې وځنډوو، قطع یا د قطع کېدو ګواښ وکړو، دا د اوکراینیانو لپاره پیغام دی. خو ښاغلی رئیس، دا لږ تر لږه ستاسو د پوښتنې په اندازه روسان ته هم مهم پیغام دی چې کمزوري وضعیت ته په تمه دي، او یا که موږ داسې څرګنده کړو چې د اوکراین سره خپل حمایت ختموو.
ټیلر وویل چې اوکراین د روسیې لخوا د یو نړیوال کمپاین په لومړۍ کرښه کې دی. مسکو د دویمې نړیوالې جګړې وروسته ژمنه کړې چې هغو ټولو قوانینو او تړونونو څخه سرغړونه وکړي چې په اروپا کې د لسیزو راهیسې سوله ټینګه کړې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 103.15.
په افغانستان کې د روغتیا د چارو مسؤلین وایي چې د قندهار په ولایت کې د پولیو د واکسینونه پاتې شو ماشومانو ته د پولیو 15 ورځنی کمپین پیل شوی دی. عزیز الله پوپل رپورټ راکړي.
په کندهار کې د پولیو رتیر کمپاین څخه د پاتې ماشومانو د بیا واکسینولو پروګرام نن لومړی ورځ وه. د جنوبی حوزې د کتلوی مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د پولیو واکسین په تیر کمپاین کې 80% هدف ترلاسه شوی دی، خو لا هم د دې ولایت په 8 ولسوالیو کې د کلینیک پر کلینیک د پولیو پروګرام محدودیت پر خپل ځای دی. ډاکټر نصرت وایي چې په کندهار او ولسوالیو کې 10% ماشومان په تیر کمپاین کې له واکسین څخه پاتې شوي چې دوی د وقایې لپاره نن 15 ورځنی کمپاین پیل کړ.
په جنوب حوزه کې د پولیو تیر کمپاین د نومبر په میاشت تر سره سو پای ته ورسېدل. په دې کمپاین کې د کندهار په شمول په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز او زابل کې کمپاین تر سره سو. 80% خپل هدف ته رسیدلی یو، 12% یا 12% پاتې یو. موږ نوټ مونږ اوس هم کار کوي د 15 ورځو لپاره. هغه کوچنیان چې 12% کوچنیان یا 12% کوچنیان سره اوسه پورې په دغه څلور ورځو کې د واکسین څخه پاتې وو، په دې باره کې دا 15 ورځې به دوی کار کوي.
جنوبی ولایتونه د ټول هیواد په کچه د پولیو د ویروس تر ګواښ لاندې یوازنۍ سیمه ده چې په روان کال کې د پولیو 15 پیچ پکې سبسې وې دي. له دې شمیر څخه 3 پیچ په کندهار، 15 په هلمند او 8 نورې هم په روزګان ولایت کې دي. د پولیو پر ضد د بیړنیو اقداماتو د مرکز مشر ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې په پرلپسې توګه د واکسین له پروګرامونو څخه د ماشومانو پاتې کېدل او د پاکستان سره زیات اګراتک په جنوبی ولایتونو کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي عمده لامل دی. بلې خواته له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه وایي چې له موجوده کمپاین څخه باید ټولنه په سمه توګه ګټه واخلي.
پولیو اکثر پیشتی تقریبا کندهار، هلمند او روزګان کې رامنځته شوی دی، نو هلته بیا په خاص ډول باندې باید ټول ماشومان واکسین شي ترڅو د ویروس د نورو خپرېدا مخنیوي وشي.
په جنوبی ولایتونو کې ټول ټال 1.5 میلیونه تر 15 کالو د ټیټ عمر لرونکو ماشومان د پولیو د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی، خو په تیر یو کال کې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري د واکسین د پروګرام په اړه د نظر د اختلاف له کبله یاد شمیر ماشومان په پرلپسې توګه د واکسین له کمپاینو څخه پاتې شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د خبرونو غټه کې واوري د امریکا سفیر جان بس ویلې دی په کابل او لوګر کې د بریدونو له عمله د طالبانو د بندیانو تبادله ځنډیدلې ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی چې 1.5 زره قرنطین شوي رایې د اعتبار وړ دي. د افغانستان د جمهوري ریاست کاندید او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د انتخاباتو کمیسیون دی د جنجالي رایو د بیا شمیرلو پروسه بند کړي. اغلی عبدالله ویلی دی چې کمیسیون د دغه رایو په حقله دوی ته د منلو وړ توضیحات نه دی ورکړي. د ملي امنیت ریاست هغه 1.3 وسلوال مطبوعاتو ته وښودل چې ویل کېږي ټول د داعش ډلې غړي دي. یوازې 7 پکې بارمیان دي چې اکثره یې پاکستانیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې افغانستان د نړۍ په هغو 3 هیوادونو کې شامل دی چې د ماشومانو مړینه پکې د نورو هیوادونو په نسبت ډیره زیاته ده. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په اطمینان نن دا خبره کړې ده چې د امریکا د پوځ عدلي سیستم لوړ قابلیت لري او خپل پوځیان مسؤول ګڼلی شي. په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو له کبله په تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې لا هم مظاهرې روانې دي. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو نن ویلي دي تر څو چې په مذاکراتو کې امریکا خپله د بدبینۍ پالیسي ختمنی کې شمالي کوریا ورسره په اتمي مسایلو خبرې نه کوي. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوچې بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.